حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایلی دی چې د غیبت نه بچ اوسئ، دا د انساني سپو سالن دی. نو انسان له پکار دی چې کله هغه د بل خبره کوي نو په خپلو عیبونو باندې نظر اچول پکار وي، او شرم ول پکار وي چې په ما کې خو په خپله دومره خرابې دی، زه د بل خبره څنګه کولی شم. او دویم دا سوچ پکار وي چې زه د خپل رور کومه خبره کومه، هغه د دیوال شاته ولاړ دی او هغه اوري، نو بیا څوک داسې کولی شي. او درېمه خبره دا ده چې بعضې خلک وایي چې هغه بنده راولئ، زه به د هغو په مخکې هم دا خبره وکړم. نو که چېرې تاسو د هغو په مخکې داسې خبره وکړئ نو څه به وشي؟ اوس موږ څه ویلي وو؟ ولا تلمزو انفسکم. نو بیا تاسو که دا ګناه ونه کړو نو هغه ګناه مو وکړو. الله اکبر. دغه شان که یو کس څوک بې عزته کوي، ذلیل کوي، نو نورو خلکو له کوشش پکار وي چې هغوی د دې بندخه خبره بیان کړي. او په دولسم آیت کې چې کومې خبرې دي، دا د هغه وخت خبرې دي چې کله یو کس موجود نه وي، او د هغو په غیر موجودګۍ کې د هغو په ما څه حق دی. نو هغه خبرې بیانیږي. او په تیر آیت کې د چا خبره ده؟ چې کله بنده موجود وي. نو بیا موږ ته څه کول دي؟ اوس که یو کس موجود نه وي او خلک د هغو عیب بیانوي، نو بیا هغه وخت د هغو دفاع یعنی د بچ کولو کوشش پکار وي. او که موږ ته خپل عیب په نظر نه راځي او زموږ دا خیال وي چې په ما کې څه عیب نشته او دا خو په بل کې دی، نو په دې هم د الله تعالی شکر ادا کوئ. نو بیا موږ ولې غیبت کوو او په خپل ځان باندې عیب لګوو؟ چې کله تاسو بل کس له رعایت ورکوئ نو بیا نه بدګماني پیدا کیدی شي او نه به تجسس وي او نه به غیبت کیږي. او په دې کې دا ده چې د بل دپاره دعا کوئ چې الله تعالی هغه د دې کار نه لرې کړي. نو موږ چا ته دعا نه کوو، خو موږ دا کار کوو چې دا و خرابې بیان کړو. نو واتقوا الله، د الله نه یره وکړئ. د الله یره یو داسې شی دی چې هغه به مو د دې کارونو نه لرې وساتي. ګن انسان نشي بچ کېدی. ان الله تواب الرحیم، الله تعالی توبه قبلول والا او مهربان دی. او په دې کې کومې خبرې طرف ته اشاره ده؟ تواب او رحیم، یعنی اوس تاسو توبه کړئ ځکه چې الله تعالی توبه قبلول والا او رحم کول والا دی. اوس په تیرو آیتونو کې موږ پنځه ځله یا ایها الذین آمنوا اوه، او په آخره کې یا ایها الناس. دلته ټولو خلکو ته خطاب دی. اوس د خلکو سره زموږ څنګه رویه پکار ده؟ په هغې باندې خبره ده. اوله خو صرف د مسلمانانو د معاشرې خبره وه چې ای ایمان والو، د چا په غیر موجود گئی کې تاسو ته څه کول دي؟ یعنی که څوک موجود یا حاضر نه وي نو بیا تاسو له څه کول پکار دي؟ او ټولو انسانانو له د یو بل سره څنګه معامله کول پکار دي؟ که هغه مسلمان وي او که مسلمان نه وي، تاسو ته په یو معاشره کې څنګه اوسېدل دي؟ ان خلقناکم من ذکر و انثى، موږ پیدا کړی تاسو د یو سړي نه او د یوې ښځې نه. د یو سړي او یوې ښځې نه چې پیدا وي نو د هغوی د یو بل سره څه رشته وي؟ د خور رور. ستاسو د انسانیت رشته د یو بل سره ضرور شته، که هغه د مختلف نسلونو نه وي، د مختلفو قبیلو نه وي، که مختلفو رنګونو واله وي، که ژبه جدا وي، نو بیا هم تاسو ټول د یو سړي او ښځې نه پیدا یئ، د یو سړي او ښځې اولاد یئ. او دلته کې ټول انسانان په یو رشته کې وتړلی شو، نو رشته داری جوړه شوه پخپله، د ټولو د یو بل سره تعلق پیدا شو. یو آیت موږ په یو رشته کې وتړلو، ستاسو اوریجن خو یو دی. چا خبره کوله چې الله تعالی په یهودیانو باندې غضبناک شوی و، نو موږ له هم په هغوی باندې غضبناک کېدل پکار دي. الله اکبر. چې کله خلک په دین نه پوهیږي او نه ازده کوي، نو هغوی بیا دا قسم خبرې فورورډ کوي. یو آیت وایي د قرآن او بیا وایي چې موږ د هغوی سره د غضب او غصې والا معامله پکار ده چې الله تعالی هغوی ته غصه و، نو بیا خو موږ له هم غضب او غصه پکار ده. نو دا آیت سوایي چې ټول انسانیت یوه معاشره ده، رشته دار شو په خپلو کې، د یو بل سره تعلق جوړ شو. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مونږ جوړ کړی دي ستاسو قومونه او قبیلې، نو بیا مونږ داسې ویلی شو چې مونږ خو پنجابیان یو، مونږ خو پټانان یو، مونږ خو سندیان یو، مونږ فلانی یو. نو دا هر څه بیا څه دي؟ او بیا دا قومونه او قبیلې ولې جوړې شوې دي؟ ولې دا هسې جوړې شوې دي؟ نو دا د دې دپاره نه دي چې مونږ چونکې فلانۍ ژبې واله یو نو مونږ د نورو خلکو نه ښه یو، او یا دا چې هندوستانۍ د پاکستاني نښه دی، او چې د یو سپین دا سوچ وي چې زه خو د تور نښه یم، یا اردو واله وایي چې زه د پنجابي نښه یم. نو دا قومونه او قبیلې الله تعالی په دې وجه نه دي جوړې کړې، د دې دپاره نه دي جوړې شوې چې بنده دي لویانې کوي چې مونږ فلانۍ خلک یو، مونږ د فلانۍ قبیلې نه یو، او نورو خلکو ته په کوز نظر باندې ګوري. بلکې الله تعالی دا په دې وجه جوړې کړې دي لتعارفوا، چې تاسو یو بل وپېژنئ. لکه ستاسو یو نوم دی، مثلا ستاسو نسایما نوم دی، او تاسو په دې خبره باندې دومره فخر کوئ چې سر مو د اسمان سره لګي، نو د نوم سره څو فرق پرېوځي؟ که ستاسو نوم هر څه وي، یا ستاسو نوم فاطمه دی، نو د فاطمه نوم ایښودو سره خو تاسو فاطمه رضی الله عنها جوړه نه شوئ کنه. د فاطمه نوم ایښودو مطلب دا دی چې دا ستاسو د پیژندو یو نوم دی. قبیلې او شعوب وایي یو لوی ګروپ ته چې د هغې نسبت د یو اصل سره وي، نو شعوب وایي یو برانچ یعنی شاخ ته، او د هغې نه قبیله وزي، او بیا ترینه نور شاخونه جوړیږي. نو یو غټ قوم وي، او د هغې نه بیا مخکې قبیلې وي. نو دا په قرآن کې کوم ځای راغلی دي چې دا په دې وجه قبیلې جوړې شوې دي چې یوه قبیله د بلې نه بهتره ده؟ او یا دا چې الله تعالی قبیلې په دې وجه جوړې کړې دي چې یو قبیلې والا د بلې قبیلې نه ځان بهتر ثابت کړي؟ نو پته نشته چې دا خبرې مونږ د کم ځای نه راایستې دي. په یوه خبره ما له ډېر غټ افسوس راځي چې مونږ د دې خلکو په باره کې وایو چې په دې خلکو کې ډېر غټ تعصب دی، دوی ډېر ډسکریمینیشن کوي د مسلمانانو سره، دا کوي هغه کوي. نو زما ستاسو نه یو سوال دی چې په مسلمانانو کې په خپله دومره ډېر تعصب دی چې د هغې خصو انتها نشته، نو د نورو خلکو متعلق مونږ څنګه داسې ویلی شو؟ او خاص کر مونږ خلک څوک چې دا آیاتونه ویلو والیو، او مونږ چې د ایمان دعوه کوو، په مونږ کې پخپله دومره ریسیزم دی؟ مونږ وایو چې دا د عربیانو مسجد دی، هغه یو د بنګالیانو دی، هغه د پاکستانیانو دی، څوک وایي زو پنجابی یم، څوک وایي زو پښتون یم. بل لجاب نه ورکوي چې دی زما د قبیلې نه دی، دی زما د ژبې نه دی. او بیا خپل خاندان، مونږ وایو چې مونږ د فلانی خاندان نه یو، دی د فلانی نه دی، مونږ خو د داسې خلکو سره ودونه هم نه کوو، هغه د بل ذات نه دی، مونږ خو لا د دې نه نیوتي. نو مونږ ته په انسانیت کې چرته رور ولي ښکاري؟ مونږ خو په دې خبرو کې دومره پاخو شوي یو چې هغه د فلانۍ فرقې نه ده، هغه ستا سره چې میلاو شوي ده، دوی خو بریلوي دي، هغه ستا سره چې میلاو شوي وه نو هغه خو د تبلیغ جومات نه وکنه. نو دا هم د پیژندو سو طریقه ده. مونږ ځانونه په دې کې هم تقسیم کړي دي، یعنی رورولي خو پرېږدوه، څوک چې د بلې فرقې نه وي نو مونږ ته خو هغه انسان هم نه ښکاري چې زمونږ په مسجد کې دې هغه مونځ وکړي. چې کله هغه د بلې فرقې نه وي مونږ ته خو بیا هغه انسان هم نه ښکاري، کافر، او پته نشته چې څه صورته ښکاري. او کافر مونږ ته چرته داسې ښکاري چې دا لا هم د یو مور او پلار اولاد دی. نو بیا فساد څنګه ختمېدی شي که مونږ په دې خبرو عمل شروع کړو؟ د دې نه خو فساد شروع کیږي کنه. د بل بنده سره د اوسېدو حق نشته که هغه کافر وي، او د بل بنده دا حق نه جوړیږي چې هغه ستاسو په قبیله کې واده وکړي هغه د بلې قبیلې نه وي یا بلې ژبې واله وي او بعضې رنګونو واله مونږ ته داسې ښکاري چې داسې رنګونو واله خلک داسې وي، فلانې خلک داسې وي، او الله تعالی خلک مختلف پیدا کړو چې ډایورسټی وي. سبحان الله، د ژبو اختلاف دی، د رنګونو، د نسلونو، د شکلونو. په دې دنیا کې سبحان الله، الله تعالی رنګارنګ خلک پیدا کړی دی. مونږ دې ته داسې هم کتی شو، او دا قامون او قبیلې په دې وجه دي چې مونږ یو بل پیژنو، نو دا د دې د پاره نه دي چې بنده دې پرې فخر کوي، چې پته ولګي چې فلانی د فلانی قبیلې نه را روان دی، صرف دا مقصد دی. او مونږ د قبیلو نه څه جوړ کړی دي، فخر او لویانې پرې کوو، او هغه خلک وایي چې خپل تعریفونه په خپله کوي، یا یو متل دی چې خلک خپل کارغان په خپله الوزوي. او مونږ ټولو ته داسې ښکاري چې مونږ د کومې قبیلې یا خاندان نه یو، نو هغه د ټولو نه ښه ده. او باقی نور څومره خلک چې دی، نو هغه ټول زمونږ نه کم دي، زمونږ څوک برابر هم نه دي، بلکې مونږ د هر چا نه ښه یو، بیسټ یو. خپل تعریفونه کوو، خپلې قصې کوو، او د خپلو مشرانو خبرې کوو چې زمانې کو فلانی و او مونږ فلانی خلک یو. الله تعالی ته یې پرېږدئ چې هغه فیصله وکړي چې په تاسو کې په ټولو کې څوک ډېر ښه دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله تعالی فیصله واوروله چې د ټولو نه بهترین څوک دی. بیسټ هغه کس نه دی چې ستا د قبیلې دی، ستا قبیله بیسټ نه ده، نو ته بیسټ یعنی بهترین په څه شوې؟ په ټولو کې بهترین هغه دی چې هغه په تاسو کې زیات متقی وي، چې څوک د ټولو نه زیات پرهیزګار دی، چې څوک د ټولو نه زیات د الله نه یریدو واله دی، چې چاته دا پته ده چې الله ما ویني، چې د چا د الله سره د ټولو نه زیات تعلق دی، چې زه د الله تعالی په نظر کې یم، هغه دی بیسټ. او چې څوک په تقوا کې څومره برزي، نو دومره هغه عزت واله دی. نو د یو خاص خاندان نه تعلق لرل، یا په مالدار خاندان کې پیدا کېدل، یا کله چا سره زیات نعمتونه وي یا زیات زامنې وي، نو په دې کې یو شی هم د فضیلت نه دی چې چونکې ستا سره دا هر څه دي، نو ته بهتر شوې. که د یو بنده فضیلت دی، نو هغه د تقوا په وجه دی. تقوا انسان ډېر مخکې ودروي، د ټولو نه اوچت کړي. لیکن مونږ ته کوم یو څیز فضیلت والا ښکاري؟ چې زه په فلانۍ کورنۍ کې پیدا یم، ځکه مونږ د هر چا نه ښه یو، نو په دې کې ستاسو کمال دی. تا کوم فارم ورکړی و الله تعالی له، نو هر بنده دی دا سوچ وکړي چې په دې کې زما څه کمال و چې زه په کومه کورنۍ کې پیدا شوی یم، یا که مونږ ته سورنګ میلاو شوی یي، مونږ په یو بل ملک کې پیدا کېدی شو، مونږ په یو بله ژبه کې هم پیدا کېدی شو، زمونږ بله قبیله هم کېدی شوه، نو بیا فخر په څه خبره؟ او خلک داسې لویانې کوي چې د هغوی خو ټول ژوند په دې خبره کې تیریږي چې بس زمونږ په شان خو څوک شته دی نه، او دغه خبره هر چا ته کوي چې مونږ د فلانی خاندان نه یو، زه د فلانی کورنۍ نه یم. او مونږ ته څوک ښه ښکاري؟ چې څوک زمونږ د خاندان نه وي، د نورو سره زمونږ څه تعلق نه وي. مؤمن اخوا به وي، هغه الله تعالی جوړ کړی وي، دا دي زمونږ خاندانونه. چې دا مونږ ووینو، نو ډېر خوشحاله شو چې د دوی سره میلاویږو، نو په مونږ ډېر ښه لګي چې د دوی سره مونږ خبرې کوو، نو مونږ ته خپل ښکاري. نو ګورئ، دا هم صحیح خبره ده. مونږ د بعضې خلکو سره په دې وجه باندې ودونه نه کوو چې د هغوی په ژبه مونږ نه پوهیږو، یا د هغوی سره زمونږ کلچر نه میلاویږي، هغه یو جدا شی وي. لیکن صرف داسې سوچ کول چې دا زمونږ نه ښکته خلک دي، او په دې سوچ باندې چانه لري اوسېدل، د هغوی سره تعلقات نه ساتل، دا بیا غلطه ده. او یا په دې وجه چا سره وادونه کول، دا غلطه خبره ده. او په دې وجه په چا سره نه میلاوېدل او د هغوی میلمستیا نه کول، دا ټولې غلطې خبرې دي. او زمونږ په علاقو باندې خوار خوشي دا لفظ ډېر استعمالیږي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. او ګورئ چې څوک قرآن والوي او هغوی هم داسې خبرې کوي، ها ټیک ده، مونږ دا شی په دې بنده کې لیدلی و، لیکن هغوی ته دا ویل چې دا برحمن دی، دا شودر دی، دا فلانی ذات واله دی. مونږ چې خپل ځان ته مسلمانان وایو، مونږ هم دا ذاتونه جوړ کړي دي، مونږ نه چا نه کم نه یو، مونږ هم په دې کې ډېر مخ کیو. د هندوانو سره د اوسېدو په وجه په مونږ کې هم دا خبرې راغلي دي. دا خبرې زمونږ د ذهنونو نه نوزي. که مونږ امریکې ته لاړ شو او که سپوږمۍ ته ورسو، دا خبرې مونږ نه پرېږدو. مونږ هغه خلکو ته ورتر غاړه وځو چې دا زما د خاندان دی، زما د ژبې دی، او دا نور ټول خلک خو ډېر کم اصل ذات واله دي، او دا هغوی لیست زمونږ سره وي چې دا دا قسم خلک دي. مونږ ټولو ته په خپلو ګریوانونو کې کتل پکار دي. ټول خپل ځان ته وګورئ چې مونږ په دې معامله کې څه کوو، او د تقوا چا ته پته وي. اوس که مونږ ووایو چې ښه تقوا واله عزت واله دي، نو بیا به مونږ تقوا واله له عزت ورکوو. ښه، نو د تقوا واله به څنګه پته لګي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چرته وي تقوا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله زړه طرف ته اشاره وکړه چې تقوا دلته وي. نو مونږ ته خو د بل د زړه پته نشي لګی دی. اوس مونږ ته څه پته ده چې د چا په زړه کې څومره تقوا ده؟ او کیدی شي چې په یو فقیر کې، په یو مسکین کې، په یو کچا کلی کې اوسېدو والا د هغو په زړه کې تقوا زیاته وي، او مونږ ته چې خپل ځان دومره اوچت ښکاري. سوفیسټیکیټډ خلک چې په لیوینګ روم کې ناست وي او د هغوی د تقوا څه خاص نه وي، مونږ ته څه پته ده؟ د تقوا خو الله تعالی ته پته ده، ځکه چې دا خو د دننه حالت دی او په زړه باندې صرف او صرف د الله تعالی نظر دی. نو بیا هغه خبره راغله چې مونږ ته څوک ډېر عزت واله ښکاري او مونږ ته ډېر نیک ښکاري. مونږ ته څه پته ده چې د هغو څه رتبه ده د الله تعالی په نزد؟ نو په تاسو کې د ټولو نه زیات عزت واله هغه کس دی چې څوک د الله تعالی نه زیات یریږي. د دې نه پس زمونږ د ناپولو پیمانې یعنی تلی په کار ده چې بدلی شي. مونږ چاله په څو خبره باندې عزت ورکوو؟ د دې مطلب دی چې د عزت قابل ټول خلک دي. د زړه پته خو نه لګي چاته، او د دې نه پس مونږ ته د خپلې تقوا هم جایزه اخیستل دي چې زه څومره تقوا واله یم، چې زه به د الله په نظر کې څومره عزت واله یم. او ما ته صرف دا ووایئ چې د الله په نزد په قبر کې یا د حساب کتاب په ورځ به دا تپوس کېږي چې ته د کومې قبیلې نه یې. که ته د فلانې قبیلې نه یې نو مخکې مخکې ځه، او که ته فلانې ژبې واله یې نو ته شاته شاته ځه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوخ جلب به په هغه ورځ چا نیولې وي؟ څوک به وي چې مخکې مخکې به وي؟ بلال رضی الله عنه، چې هغه حبشي وو. د هغو څنګه رنګ وو؟ زمونږ مخې له داسې کس راشي نو مونږ ورسره خبرې هم نه کوو. داسې هم خلک وي چې د چا په ژبه نه پوهیږي او خاندي ورپورې، او مونږ په خپله ژبه کې وایو چې دا تور لا د کوم ځای نه راغلو دلته. الله اکبر! کچری دا رنګ او نسل د فضیلت معیار وو، نو حضرت بلال رضی الله عنه حبشي به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوخ جلب نه و نیولې. الله اکبر! نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته وی چې ما ستا د قدمونو آواز اورېدلی دی مخکې مخکې په جنت کې. بلال حبشي ته وی، نو ولې د عزتونو معیار دا دی؟ دا مونږ چې جوړ کړی دی؟ څومره د دروغو معیارونه دي زمونږ، څومره نقلي دي دا هر څو، او په دې باندې مونږ لویانې کوو. دا خبرې څنګه خیجي زمونږ د خلو نه؟ مونږ خپلې لویانې په دنیا کې بیانوو. الله دې نه کړي چېرته داسې ونه شي چې د الله په نزد زمونږ هډو څه قیمت نه وي او مونږ دلته د لویۍ نه مړه شو. کم از کم د قرآن والو سره خو داسې خبرې ښه نه ښکاري. دا د جاهلیت څخا بوی دی، دا پرېښودل پکار دي. دا د مشرکانو او هندوانو خبرې دي، دا مونږ له پرېښودل دي. کم از کم مونږ له نه دي کول پکار. په هغوی کې خدا خبرې شته، نو ولې مونږ د هغوی په نقش قدم باندې تلل غواړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو سره ودونه هم کړي وو او تعلقات یې هم ساتل، او د هغوی سره به ملاوېدو هم او دې به هم ورکولې هغوی له. ان الله علیم خبیر، بېشکه الله تعالی علم والدې او خبر ساتل والدې، یعنی د ټولو خبرو علم هم د هغو سره دی، او د هغې د وړوکي وړوکي ډیټیل هم هغو ته پته ده. چې سو دننه پټ دي، نو پاغې هم الله تعالی خبر دی چې څوک بهتر دي او څوک نه دي، چې څوک عزت والے دي او څوک نه دي. هغه ته ټوله پته ده، د هغه سره علم دی، او هغه صرف د بنده ظاهر ته نه ګوري، بلکې هغه دننه د هر سونه هم خبر دی. بے شک اللہ تعالی علیم خبیر دے.